د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. دا لومړنۍ سهرنۍ خبری مجلز نوریاس نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنجشنبه ده، د لیندې یا قوس د میاشتې دیارلسمه د دسمبر دریمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر له شوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیل کړی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیمي اداره اترا وای د ارزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژلي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وای د ارزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
ارزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي پوشش لاندې ده. او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایتونه خاموش دي، د لرې ساحه.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کاله وروسته په خاص ارزګان چوړې او دهراود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چوړه کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. د کونل د اسد آباد د مرکزي روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی دی. دغه روغتیایي کارکونکو وایي چې کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د کونل والي محمد اقبال سعید وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ وزارت صحت سره خبرې کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لار پیدا کړي او بیا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او بیا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې دوی میاشتې دوام وکړل او تېره اونۍ د معاشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسوه. لا ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړیزل لپاره په آزمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول. د ویل هلمند چې د دې پټلۍ له رسمي پرانستلو سره باید اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ حمل او نقل نوی باب پرانستل شي. د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده په راتلونکي لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. دې سره روانه اونۍ د وژل شو قومي مشرانو شمیر شپېتو ته ورسید. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزیو په سیمه کې دزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او چا د پېښې مسؤلیت نه دی منلی. دوه ورځې مخکې تر دې پېښې 4 تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو وژل. د ایران د اساسي قانون یو څارونکي یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوې دي چې که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین دې منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همداراز د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون یو ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو د نرمیدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د فا وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبه د شمیرو لمخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 41,000 ته رسیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. هرات اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. مزار شریف اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. کندهار اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. جلال آباد اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو د اکران لارې پر سر لښوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواسته ای است که مردم افغانستان به صورت
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړی نادر نادری او چې خپل لوري د اجنډا پر یوې مهمه مسلې ټینګار درلود، په دې اړه چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلېدو لپاره خند لري شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مختزي د چارو د یو کتونکي نظر مخسته.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خند لري شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا له راتلونکې اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلي کېدو ته اجازه ورکړه او د ژوند رنګونو کې به د ښوونځي له یوې زده کوونکې واورئ.
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثیل سره او نو مې غوښتل تر څو د هیواد لپاره یو تکړه ترانهګر شم او یو تمثیلګر هم.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاری کمیټه هڅه پیل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی ورسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 1900 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو کړنلار روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه کړې چې د سولې په مذاکراتو کې به مرسته وکړي. جزئیات د احمد چیبر پر راپور کې.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلاسمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل
خواسته ای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا کوي.
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاسته راوړنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلی شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نږدې درې میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدل دي چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي او البته د لومړی ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چېرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
پرون په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایی شو او اوس د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. پر اجنډا باندې هم کاري کمیټو کار پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرلانز دا د سولې په لاره کې یو مهم پرمختګ بللی دی. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزی پلاو دغه هدف د رسیدو لپاره د سپتمبر له لسم یعنی څه باندې دوه نیم میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاو ډیر ځلې ویلي وو چې دا اکران لار باندې خبرې وخت نیسي دا په دې خاطر چې دوی منځګړي نه لري او د اکران لار مواد باید په دقت سره وڅېړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اوس چې د خبرو لپاره کړنلاره نهایی شو آیا د سولې د اساسي خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شو؟
کته شو وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خند لري شوې ده او د دې خبرې لامل دا ده چې کته شو ګوري یوازې په کړنلار باندې دومره وګده او پراخه بحثونه چې څو واره منګو تاسو په مدواتو کې واردل چې اختلافات ډیر جوړ او جدي هم سره د پروسه مخ شو. نو دې ته په کتو صرف دومره ویل شو چې اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خند لري شو او د دین وروسته به منګو تاسو د دې شاهد اوسېږي چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربن باندې بحث مطرح ده یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث ده د دوه خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث ده دا به ډیر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و په تیر بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بس پنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروطې وبلل چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي؟ فکر کوي چې دا هم یو فشار چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته چې دا فشار فوق العاده و او د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښت. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګړه کړنلارې په مقدمه باندې منځ ته راغلی وغله منظرې سي. لیکن دا هم یې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې چې دا د چاري افغانان را پارولي او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لور یو باندې چول کېده چې پاغي کې ټینګار دا او چې پرځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړي وسو. نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او د غراز سیمه او نړیوال هم ډیر لنډ دي تعقیبوي. په دغه نوې پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع برامسته شي او یا هغه څوک چې سولې نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خندونه جوړ کړي؟
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي، په یو نقطه باندې اجماع شته دی. اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسې سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین، هند او روسیې بحث دی، دوی هر یو متفاوت دی او په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري، په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخته لاړ شي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیمو،
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیزې خبرونې وارده، بیا هم موضوع سوله ده. د سولې د روان بهیر په برخه کې د نویو پرمختګونو موضوع تاسو کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته به غوښ شو.
امریکایي مجله نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یوه مقاله لیکلی چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بالاخره د افغانستان جګړه ختم کړي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د برید سپارښتنه وکړه، خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړوه. د لیکوال په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه، خو د هغه د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود. نیشن لیکلی ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کار وکړي. د مجلې په خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمېر کمول دی. امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیري له 3500 څخه 2500 ته راکموي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیړني ایستلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریې د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دي چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د ده په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړې وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا یوه تحلیلي مقاله لیکلی چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی. لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلی چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي، بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وت پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري. د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه سوي چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغې شبکې ته مرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګېږي. د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید سو، ایران افغانستان ته د دغې شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابره کړه. په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوه اړخیزو ګټو او اهدافو ته رسیدل تنظیم کړي، د شبکې له ایراني چارواکو سره اړیکې جوړې کړي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 40 دقیقې انکیدونکې دي. د افغانستان ولسی جرګې نوماند وزیران ته د رای ورکولو بهیر پای ته ورسو، څلور وزیران رد کړل. دغه راز د افغانستان بانک رئیس هم ورسره. په عین حال کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په لنډ وخت کې به د سرپرستۍ یعنی د وزارتونو د سرپرستانو هغه وزارتونو لپاره چې نوماند وزیران د ولسی جرګې لخوا رد شوي دی وزارتونو ته به نور نوماندان ور وپیژنوي. د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پرې رپورټ لري. د ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي او تخنیکي ستونزه ده په لنډ موده کې به هواره شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو اوري د دیو نادر راپور خبرېدو ته چمتو دی.
بلاخره د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر بشپړ کړ. جرګې د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په ګډون 13 وزیران تایید او د افغانستان بانک د نوماند اجمل احمدی ترڅنګ څلور وزیرانو ته د رد رای وکاروله. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر طاهر زهیر، د پوهنې نوماند وزیر رنگینه حمیدی، ښځو چارو نوماند وزیر حسینه صافی، کلیو پراختیا نوماند وزیر مجیب الرحمن کریمی رد شول. د دې بهیر په پای کې د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی لارک څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د یادو سلور نومان وزیرانو او یو رئیس پر ځای دوی ته نور کسان ور وپیژني.
له جمهور رئیس څخه غواړو چې د هغو نومان وزیرانو پر ځای چې د تایید رایه وانه خستلې نوي کسان را وپیژني.
د افغانستان د قوانینو لمخې سرپرست وزیران یوازې دوی میاشتې د وزارتونو سرپرستی کولی شي. په ورته وخت کې ارګ د وزارتونو د سرپرستۍ د ژر پای ته رسونې ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي
د نوماندانو وزیرانو ته د باور د رایې ورکول د پارلمان قاضي دی. له بده مرغه هغه کاندیدان چې رایې نه ده وړې نو حکومت د ملي شورا سره وعده کړې ده شي سرپرستۍ ته دوام نه ورکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د 1999 کال د کب میاشتې په 19مه د لوړې مراسمو کې ژمنه کړې وه چې لومړی کاري اونۍ کې به ولسی جرګې ته کابینه وروپیژني، خو وزیرانو ته د باور رایې ایله تر 9 میاشتو وروسته ورکړل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسمه یو نړیواله موضوع. بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یو امریکایي او جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې سر له راتلونکې اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پرېکړه یو شمېر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی. دا چې ولې احمد نور بید احمد شبر پر رپورټ کې واورو.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلي دي چې د دوا د تولید د څار ادارې لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. صدر اعظم بوریس جانسن د هڅه بې ساري یاد کړه او د دې د ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دغو دوه شرکتونو د لندن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له دې سره د اروپایي ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرې شي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یوه تاریخي شیبه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅې وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. صدر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلي دي چې دا واکسین به سر له راتلونکې اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داسې وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی توپ هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اغیزمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دواړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همدارس امریکایي شرکت مودرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر مؤثر دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسولیت لري د سې شنبې په ورځ وویل چې د رواني دسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي کنه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو ازموینو ته. د اروپایي ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپایي پارلمان یو غړي پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپایي ټولنه باید دا لاره تعقیب نه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 9500 او نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د اروزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په دې ولایت کې د اروزګان ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ د اسدآباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وایي کار بندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره په ازمیښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دا لار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. دې سره روانه وونې د وژل شو قومي مشرانو شمیر 80 ته ورسید. د ایران د اساسي قانون یو څارون کې یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوی چې په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي. د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړی چې د ایران اټومي تاسات وڅاري. همدارز د یورانیم تر هغه زیات غني کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون تصویب کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ.